پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زایر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې به د سر موضوع دا وي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبري اعلان وکړ. په وینا کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بهیر مهم او ګټور وبله، او په دې بهیر کې د خلکو ګډون یوه تاریخي حماسه وګڼله. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو په سر کې اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا واضح چې ګوندي د ناټو ځواکونه دي د کندهار د امنیي د قمندان په وژل کېدو کې لاس ولري، د دښمن لخوا خبرېږي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي، او ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. دا افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازی به بنسټه وبلل چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا او ډول اوازی د دښمن ژوند ته اوبه ورکول دي. خغلی عبدالله وایي په دې اړه شاید چې ګوندې دا عمل دی د غوث ملاتړ د ماموریت لخوا شوی وي، فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي. د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي، او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اخواته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون رسمن تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې شوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي. د کندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبه د ورځې په ډزو کې د امنیي قمندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن په ګډون چې ووژل شول څو نور کسان ټپیان شوي وو. دا کندهار چارواکو ویلي چې برید د والی او ساتونکو چې نوې نوې دنده پیل کړې وه هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او کندهار ته ورغلي امریکایي هیئت له غونډې څخه د وتلو په حال کې و. په امریکایي هیئت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم و چې په ډزو کې ورته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د کندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا 209 هم شاهین قلی اردو چارواکو په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې د یکشنبه د ورځې راهیسې په کندوز او بغلان کې اته اتیا وسلوالو طالبانو ته مرګ شوب لاړولي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې 44 طالب وسلوال چې د دې ډلې مهم قمندانان هم پکې شامل وو د عملیاتو پر مهال وژل شوي او 29 تنه نور ټپیان دي. خبر پاڼه همدارنګ وایي چې د کندوز د مرکز اړوند د زرخرید سیمه کې هم د ابوذر په نوم د طالبانو د یو مهم کس په شمول شپږ تنه وژلي او اووه تنه نور وسلوالې ټپیان کړي. د 209 شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې په بغلان کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې هوایي بمباري کړې چې په وینا یې 9 طالب وسلوال وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې ادعاو په اړه په مستقیمه په توګه څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې په تېرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو خلاف د یو لړ بریدونو او بریاوو ادعا وکړي دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیوونه اورئ. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې نن یعنی سه شنبه به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي 60 کلن خاشقجي په کونسلګرۍ کې د یو فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې یې په اړه شک او تردید څرګند کړی. دا ترکیه او امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې خاشقجي کونسلګرۍ ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او وژل شوی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبیچ ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. اخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره خبرې اترې کوي. بولټن په داسې وخت کې مسکو ته سفر کوي چې د روسیه او امریکا ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا به له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
ما شاهد یک حماسه تاریخی بودیم و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش را قرار بدیم.
بلخه د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په ترکیې کې د وژل سوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې په اړه پروګرام واورئ. ورسو ته اخترونی ته سره وزوته د افغان حکومت اجرائی رئیس وای چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه وه. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شعار لاندې رانسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي.
بله فریبا جان، د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکوره ته یو ځواب وایي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون په حقیقت کې یوه تاریخي حماسه ده. هغه وایي په حقیقت کې موږ د یو تاریخي حماسې شاهدان وو. په هیڅ وجه موږ نه باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعار لاندې راولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل مسؤلیت او حق ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی او د انتخاباتو په ورځ زیاتې ستونزې هم موجودې وې. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت سوي دي چې د نوموړي په وینا کمیسیون باید دغو ستونزو او شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی او کندهار ولایتونو پرته په ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه وکاروله. فریباجان یو بل شی چې زیات مهم و، عبدالله په همدغه کانفرنس کې د جنرال عبدالرازق د قندار د پوخوا نی امنیه قومندان وژنې ته اشاره وکړه. د افغان حکومت اجرائی رئیس هغه واجب بنسټ وبلل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاسته. عبدالله عبدالله همدارنګ وویل چې دغه واجب د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا ده.
بخش شایعی که ای توسط حمایت قاطعی عمل صورت گرفته، فکر میکنم که ای آب باسیاب دشمن ریختن است. دشمنای مردم افغانستان اونم کسی که از طالب حمایت میکنه در هر کشوری، طالب پناهگاه میده و طالب توجیه میکنه. اگر در داخل افغانستان است میخواهد جنایت طالب توجیه بکنه، اونم دشمن مردم افغانستان است. او دشمن جنرال عبدالرازق هم بود و دشمن خانوادهش هم بود و دشمن کل مردم افغانستان است.
ښاغلی عبدالله، جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو رښتینی بچی یاد کړ او ویې ویل چې ډېر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کندهار د امنیه قومندان، البته پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق، د پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمې چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتلو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د هدف نه و، او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر پیغام کې د جنرال میلر له قبله لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان خلکو ته تسلیت وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی و او ویلي و چې هدف یې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قومندان سکاټ میلر و. اسوشیټ پرس خبري اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې ویلي دي چې کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود و، او وایي چې د ډزو پر مهال د بریګیډر له هدف روښانه و چې البته د برید کوونکي هدف روښانه و چې هدف یې د عبدالرازق او د امریکایي جنرال چې هلته موجود ولاړو هدف نه و. بلې افریباجانې،
بله از دې زیات مننه کوم. رحمت الله افغان و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې راوړولې. بیا هم د همدې انتخاباتو تړاو موضوع باندې پاتې شو. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بېساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ و. دغو جریانونو نن د یو خبري کنفرانس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوی دی. دغه غونډې ته زما همکار ناجیه صافی ورغلې و چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون په کښه ده. ناجیه جانې، خبرونه سره شرغلې که تاسو د دې سیاسي ګوندونو او جریانونو د څرګندونو په اړه ورستي جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
بله فریبا جانی، د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو د تلې په 28 نیټه د ټاکنو په لړۍ کې د رای ورکولو مرکزونو نو وخت پرنيستل کېدل او د زیات شمیر مرکزونو نه پرنيستل کېدل یو پلان شوی عمل و. بل او په دغه بهیر کې رمسته شوی ستونزو ته د انتخاب ګوته ونیوله. دغه جریانونو نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوی. جریانونو یو پریکړلیک هم ولوست چې د افغان ملت ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
باید په ډېر خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه، چې د 28 د تلې ټاکنې د روڼتیا، مشروعیت او اعتبار لپاره تر سختو پوښتنو لاندې راوستي دي. د تکراری رایو باطلول، د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای نه منل چې رای ورکوونکي نه دي پکې بایومټریک شوي، او د رای ورکوونکي انځور جبري کول چې په بنسټ یې پراخو درغلیو ته لاره هواره شوه.
دوی هم درنګ ویل د رای ورکولو په ډیرو مرکزونو کې سارونکو ته د سارنې اجازه نه ده ورکړ شوې، او په یادو مرکزونو کې حاکمیت له زورواکو سره پاتې شوې. دغه ګوندونو هم درنګ ویل چې ډیر ژر به د هیواد ملي ګټو ته په پام او له سره له سلام مشورو وروسته به دغه انتخاباتو په اړه خپل دریز څرګند کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی دغه ګوندونو د نیوکو په تړاو داسې ویل:
اکثریت معلومات ما تقریبا 90% از ټکنالوژی بایومتریک استفاده شده، اما قسمی که شما میدانین ما مطابق هم و قسمی که شما میدانین نهادهای ناظر انتخاباتی ناظرین همشان حق دارن که تمام شکایت شان باید بول اعظام جنسی به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی با مواردی که مطرح میشه نظارت خود بکنن و بررسی خود انجام بدن.
تر دې وړاندې بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رایه وکارولي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړي، صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای وکاروله. بلې فریبا جان،
بله ډیر زیات مننه کوم ناجی صافی. دوستانو د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو او جریانونو څرګندونه وی چې ناجی صافی په خپل دی راپور کې د غوی د غونډې څخه چمتو کړی و چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه درلوده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوبو د ماښام تر وو په جو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. اوس به له اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د بندرونو د تړلو لامل نږدې 200 په تازه میوې بار موټرې د تورخم په دروازه کې ولاړې پاتې دي او سلګونه ټن انګور حتی لمنځه تللې دي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل د غلار د 15 ورځو لپاره د هر ډول تګراتک پر وړاندې تلل شوی چې لامل د تازه میوو صادرونکو ته شپږ لک ډالر زیان رسیدلې ده. د په خبره اوس مهال په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو وخت دی خو دغه سونز عمل سوداګر او باغلرونکو ته مالی زیانونه رسیدلې دي. د کندوز سوداګر او صنایع خونی مسولین وایي چې د الچین پول د تخریب لامل سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټرې د پول دواړو غاړو ته ساري پاتې دي او د کندوز او شیرخان بندر ترمنځ لوی لار پرې شوې ده. د دې خونی د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به په دغه لوی لار سلګونه په سوداګریزو توکو بار موټرو تګ راتګ کوو. نوموړی وایي چې اوس مهال د دغه لارې د بندیدلو لامل سوداګر خپل مالونه د دشتي ارچي له لارې انتقالوي چې له یوې خوا د دوله بل خوا نام نه دی. وایي کيات پول ژر تر ژره ونه رغول شي د شیرخان بندر د سوداګریزو فعالیتونو د بندیدو لامل به وګرځي. د الچین پول امام صاحب قلیزال او د شترچي ولسوالۍ او شیرخان بندر د کندوز له مرکز سره وصلوي. د یادول وړ ده چې د شیرخان بندر له لارې د افغانستان سوداګریز مالونه مرکزی اسیا هیوادونو ته هم انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 80 افغانۍ دیر پولا، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 80 پولا، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
لکرام لکرام څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ کته هم ویل دي چې دوی نه غواړي له سعودي عربستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو قرارداد له خطر سره مخامخ کړي، خو د دې قضیه په اړه یې له خپلو اروپایي متحدانو سره یو ځای د وضاحت غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي چې همدا اوس سره د سټډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه تشرح لی. تاسو د موضوع تعقیب کړی د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو هدف له بشپړو توضیحاتو څخه څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې ده چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شېبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلي اردوغان وویل دی به نن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیې په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی اردوغان پر کومو مسایلو خبرې کوي او کومو حقایقو ته به د ده اشاره وي، خو له دې مخکې ویل شوي وو، ترکي چارواکو ویلي وو چې ځینې ویډیویي او غږیز پیغامونه لري چې په هغو کې ثابتوي چې خاشقچی په قونسلګرۍ کې دننه د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی. خشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د وادل د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې 18 کلن خشقچی له قونسلګرۍ روغ رمټ وتلی، خو د شنبه په ورځ فریباجانې ترکی سعودي چارواکو ویل چې نوموړی په قونسلګرۍ کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی.
داسې ښکاري چې سعودي چارواکو د خاشقچي د وژل کېدو مسله منلې ده، نو بیا دا ستونزه په څه کې ده؟
سمه ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبه په ورځ پرون وویل چې خاشقچي د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او په سهوه کې وژل شوی دی. الجبیر فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عملانو سره به حساب کتاب وشي، خو دا د نړیوالو لپاره کافي نه ده. او د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا او جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شو د خاشقچي قتل غندلی او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ هم که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول دی.
بله، تکل سبیا دغه ټول مسائل خو د خاشقچي د مړینې وروسته احوال دی چې څېړنې کېږي، یا دا د څه ډول وژل شوی دی، یا عربستان مني یا نه مني. خو که داسې یو مجموعي یو تصویر اوریدونکو ته ورکړو چې په اصل کې د خاشقچي ستونزه له عربستان سره څه وه، چې تل په راپورونو کې موږ ویلي دي چې د انتقادونه کول پر سعودي باندې او شایي همدا لامل اوسي چې دی وژل شوی دی، ستونزه څه وه؟
خاشقچي د واشنگټن تایمز رسپانې لپاره، واشنگټن پوسټ رسپانې لپاره اوبخي کلمونه لیکل، او په دې مطالبو یا کلمونو کې د تل د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو او له هغې ډلې د یمن په جګړه کې د سعودي د پاوځ د ښکېلېدو په مسله انتقادونه کول، او همداراز د محمد بن سلمان د وروستیو اقداماتو په اړه چې د ډېرو خلکو په نظر یو ډول مستبدانه حرکات دي د دې په ضد انتقادونه کول. ډېر زیات انتقاد محمد بن سلمان باندې کېږي، یا ګوته دته نیول کېږي چې ښایي د خاشقچي د قتل په قضیه کې محمد بن سلمان لاس ولري، او ښایي ویل کېږي. البته دا فقط تر اوسه پورې تورونه دي، هیڅ راز ثبوت په دې برخه کې نشته او نه خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا تایید کړې ده، خو ګوته محمد بن سلمان ته نیول کېږي او ویل کېږي چې ښایي د ده په اشاره خاشقچي د ترکیې په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی وي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد تکل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار یې واوري، او هم کولی سئ راپورونه او مقالې او خبرونه اولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس بل اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مهم ټکي واورو چې د انتخاباتو په تړاو مقالې او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې ډیری مطالب د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې افغانانو یو ځل بیا ثابته کړه چې ولسواکۍ ته ژمن دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خلک د ولسواکۍ په ارزښتونو، د ولاړ نظام د پایښ لپاره، د هر راز ترهګریزو بریدونو او تاریخي قسم خوړل دښمن له ګواښونو سره بیا هم راووتل، او په پوره زړورتیا سره یې په پارلماني ټاکنو کې د سترو قربانیو په منلو سره ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دی دا په ډاګه کړه چې افغانان د هر ډول زور او جبر او یا هم د ترهګرۍ پر ضد درېدلي او له دغو پدیدو کرکه لري. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي، که څه هم د وطن دښمنانو د افغانستان د مشروع او د خلکو په رایو د ولاړ نظام سره د مخالفت له مخې وغوښتل چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې ګواښونه وکړي، خو افغان ولس په خپل پراخ ګډون سره دوی ته ښه ځواب ورکړ. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې که څه هم د بشپړ امنیت تضمین ستونزمن دی، خو د انتخاباتو د امنیت لپاره ټولې هڅې شوې وي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په حواله لیکلي چې د انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې نیمګړتیاوې یوازې په عذر غوښتلو نه خلاصیږي. په مطلب کې راغلی چې د دغه کمیسیون رئیس یوسف رشید ویلی د یاد کمیسیون ناسم مدیریت د دې لامل وګرځید چې ډېری خلک خپل رایه ونه کاروي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم نه د استفادې په برخه کې د لازم چمتووالي د نشتون له امله یاد سیستم د اسانتیاو برابرولو پر ځای د ولسي جرګې د انتخابات پر وړاندې ستونزې جوړې کړې. دنیا د غشان په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي چې د انتخابات په ورځ له زرو نه زیات د رای ورکونې مرکزونه تړلي ول او خلک دوی ته په نږدې محلونو کې د رای ورکول له حق محروم شول. په مطلب کې د یاد کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله راغلي چې په انتخاباتي محلونو کې ستونزې او سرغړونې موجودې وي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په شعار ورکولو سره پرې سترګې پټې نه کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې زورواکو د انتخاباتو پروسه کې مداخله کړي، خو په مطلب کې ویل شوي چې نوموړي د کومې خاصې ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ. ویسا خپلواک ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. بلاخره د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو ورځپاڼې لیکلي دا چې موږ څه ډول ولسي جرګه ولرو، څومره به د ولس رایې د وکیلانو په انتخاب کې رول ولري او ولس ته به یې پایلې د منلو وړ وي که نه، راتلونکې ولسي جرګه به هغه مشروعیت ولري او که نه، هغه پوښتنې دي چې سمدستي ورته ځواب ویل له وخته مخکې دي.
اوس به د یو شمېر عامو افغانانو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو ستونزې یې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالله د کندهار ولایت کښې تاسو سره په تماس کښې یم. په فضل اسلامه څخه موږ د جړي اوسېدونکي یم. نو زما د معلم ستاسو دا غوښتنه ده چې په جړۍ کښې مکتبونه شته خو خلاصه وران شوي، یا پوستې پکښې جوړ شوي یا نور تقریبات. او اوس حالان هم تاسو په خبره چې جړۍ ده ټوله مانجر د بادغیس پراته دي، څوک یې غم نه خوري، خصوصا یا دولت، ځکه چې مکتبونه شته، ماشینونه را روان دي، موږ یې وینو. په دولس کمپونه دي، دولس زره کوره یې وخت پکښې و، اوس افغان شوي دي. خامخا دوه نیم زره، دوه زره کوره پکښې. نو په دغه دوه زره کورو کښې مکتبونه شته، په نامه مکتبونه دي، هېڅ نه دي پکښې چې موږ اوس احتیاطیان یو. مسافر خلک یې ورور یې د کوره ته راوتلي، د بل خواري کښې ورکې و، کوچنیان مالته د دې خواته بلاسه وګرځېد، ها خواته له ناچي سره ګرځي، ورور بدې بدلاړ ته سره ولاړله، کوچنیان موګر خراب شوله. نو د ده چې دا غوښتنه وه چې دا جړۍ ته پام وکړي. مننه تاسو.
نمونه احترامات ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. معلم نصرالله د پروان ولایت په شفی ولسوالۍ د برالی خوازي د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د شفی ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سړک نه راجدا شوی دی، او د بګرام په ساحه کې یو پوسته ده چې د شهید په نوم ده، په څه نوم ده هغه نه چې را تېر شي، یو ساحه ده چې لنډي وسوک په نوم یادېږي. په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې، موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی، د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره په موټرسکر زنانه سپره وي، حتی کوي او موټرسکر ځینې اخلي، او ډېر خلک یې همداسې والي ټکولي دي، ډزې پ کړي دي، چاقوګانې والي دي، د غلو لاس. زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر افغانانو نظرونه او شکایتونه چې د خپل سیمو څخه موږ رادیو ته راستولې وه. ازادي راډیو کولای سي ستاسو پیغامونه چې تاسو راستوي موږ ته د پیغامونو له لارې موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبرو او کوشش کوو چې ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو. نو کولای سي چې موږ ته بیا هم خپل پیغامونه راستوي او ستونزې مو سره شریکې کړئ. دوستانو، زموږ خبرونې ادامه لري. په دوهم نیمایي کې تر ډیره پورې موږ غواړو چې د انتخاباتو تر ختم وروسته اوس د انتخاباتو په د تاکونو په د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د شکایتونو د ارزولو پر بهیر باندې موږ پروګرام لرو. تاسو